په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خلنده خبري برخه هم لرو پایل د دې سات په خبرونو کوو نن به په اسلام آباد کې په یوې دورزنی غونډه کې چې د مسلمانانو نړیوال ټولنې رابطه عالم اسلامي په نوښت په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې جوړیږي د اسلامي همکارۍ د سازمان او آی سی پر مشرانو او د غړو هیوادونو پر یو شمېر استازو سربیره د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک په ګډون د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي وتلي مذهبي مشران پوهان او د حقونو فعالان ګډون وکړي د اسلامي نړۍ دغه غیر حکومتي سازمان د سعودي عربستان په مکه ښار کې خپل مرکزي دفتر څخه پرون جمعه په یو بیان کې پر خپل وی پانی خپور کړی ویلی چې د دې دورزنی غونډې چې د پاکستان د حکومت په همکاري جوړوي هدف دا دی چې نړۍ ته وښيي چې اسلام د پوهې تمدن او عالی ارزښتونو دین دی او په ټینګ د هغو قوانینو ټولو قوانینو او عوامالو ملاتړ کوي چې نجونې د زده کړو ترلاسه کولو جوګه کوي په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه غوښتنه بدرګه کوي چې د امریکا له سنا جرګې غوښتې دي چې په حق کې ډېره د جرمونو پر نړیوالې محکمې آی سی سی د بندیزونو لګول رد کړي خغلی بنت بیگا په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې لیکلی آی سی سی د افغانستان په ګډون د نړیوالو جرمونو قربانیان ته د حساب ورکول لپاره مهم فرصت برابروي هغه زیاته کړي چې د دغه محکمې او د کارکونکو په وړاندې بندیزونه او ګواښونه په هغو ځایونو کې چې عدالت ته ډیره اړتیا ده معافیت ته وده ورکوي د ملګرو ملتونو کارپوهانو د امریکا له سنا جرګې غوښتنه کړې چې د جرمونو پر نړیوالې محکمې د بندیزونو او د تمویل په اړه لایحه رد کړي دغه غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د هغو اسرایلي مشرانو د نیولو حکم صادر کړی چې په غزه کې د جنګي او بشریت ضد جنایتونو په ترسره کولو تورن شوي دي د امریکا په لاس انجلس کې د هستوګنې په څو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د لګېدلو اورونو په نتیجه کې د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه لسو کسانو ته رسېدلی دی د لاس انجلس کاونټي د چارواکو په وینا لګېدلو اورونو شاوخوا 10,000 کورونه ودانۍ ویجاړ کړي او شاوخوا 180,000 کسان له خپلو کورونو ایستل شوي دي چارواکو ویلي چې دغو اورونو تر اوسه څه باندې 15,000 جریبه ځمکه سوځولې ده د اکیو ویدر په نوم د هوا پیژندنې و خصوصي شرکت د زیانونو اټکل د 115 میلیارد ډالر ترمنځ کړی او ویلي دي چې ښایي د زیانونو اندازه له دې زیاته شي هغه سیمه چې د اور لګېدو له امله زیانمنې شوې له یوه بل د لوټ او تالان له خطر سره مخ شوې دي پولیسو د لاس انجلس په سیمه کې د سیشن بي پورس د لومړي اور لګېدو رئیس لږ تر لږه 40 کسان د غلا په تور نیولې دي په ډیرو هغو سیمو کې چې اورونو اغیزمنې کړي د شپې لخوا ګرځبندیز اعلان شوی او د ملي ګارد سرتیری پکې د ګزمو لپاره ګمارل شوی دی د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون جمعه د جنوري په لسمه اعلان وکړ چې رومانیایان به نور د سوداګرۍ یا سیاحت لپاره متحدو ایالتونو ته د سفر کولو د مخ د ویزې د ترلاسه کولو لپاره د متحدو ایالتونو سفارت یا قونسلګرۍ ته د تګ اړتیا ونه لري د دغه اعلان له مخې د رومانیا اتباع د مارچ میاشتې له 1 وروسته اړ نه دي چې امریکا ته د سفر لپاره د امریکا له سفارت یا د دې هیواد له قونسلګریو ویزې ترلاسه کړي بلکې دغه پروسه به په آنلاین بڼه مخته وړي د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د امریکا سفیر کاتلین کوالیک د سفارت په ودانۍ کې یوې غونډې ته دا د امریکا او رومانیا په اړیکو کې یوه حساسه مرحله او د دواړو هیوادونو د څو کلونو د ګډ کار نتیجه یاده کړه کوالیک وویل د ویزې د معافیت دغه پروګرام چې له مخې به چې د غوښتن لیکونو پروسه په آنلاین بینه ترسره کیږي د مسافرینو پیسې خوندي او د رومانیایانو لپاره د سوداګرۍ خنډونه له منځه لاړ شي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل دا او نور خبرونه به هم کولای شي چې ازادي رادیو په وپانه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کام لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول دي خبرونه ډیر برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو ول نن به اسلام آباد د اسلامی نړۍ د یو شمیر استازو د غونډې کوربوي چې پکې په اسلامي هیوادونو کې د زده کړې په موضوع کې بحث کیږي له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان هم د شی بر سره وصل دی طاهر خان مخکمو اوریدونکو ته د دې غونډې د تیاری په باب معلومات ورکړل د دې غونډې اړوند نوې پرمختګونه شوې دي بلې تر هغه پورې چې زموږ د مشال څنګه خبريال سره اړیکه ټینګیږي پر هم پام دې موضوع کې به هم تم کیږو د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایدن جنو د زده کړې په اړه په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ د استادو په غونډه کې به د افغان جنو او خزو د زده کړې په ملاتړ خپل غږ اوچت کړي ملاله چې د نجونو د زده کړې لپاره د خپل فعالیت په خاطر په 2012 میلادي کال کې په پاکستان کې د وسلوالو په یو برید کې ټپي شوې او بهر ته د درملنې لپاره لیږدول شوې او په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې پاکستان ته محدود سفرونه کړي دي د فرانس پرس خبری آژانس راپور لمخې د ملاله خیریه بنسټي وویان چې نوم یې نه دی پټ شوی تایید کړی چې ملاله به په اسلام آباد کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن شنبه پیلېږي او په اسلامي هیوادونو کې د زده کړې پر موضوع پکې بحث کیږي په حضوري بڼه ګډون وکړي پاکستاني چارواکو هم د هغې د حضوري ګډون پخلی کړی دی له ښاغلي طاهر خان سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده طاهر خان زما غږاوري
مننه بالکل
د دغه غونډې په اړه ورسته پرمختګونه څه دي
سلام تاسو تاسو ریډونکو ته یو خو تاسو د ملالې یوسفزی خبرو کړه نو هغه اسلام آباد ته رسیدلې ده د پاکستان دولتي ټلویزیون دغه ویډیو خبره کړې ده چې د پاکستان د زده کړې د وزارت یو چارواکي دغه د اسلام آباد په هوائي میدان کې هرکلی وکړ او ملالی سبزه پخپل د ټولنیز رسنۍ چې کوم دغه ایکس باندې دا پاغي لیکلی هم دی چې دا به د یک شنبه په ورځ وینا هم کوي د کانفرنس ته وایي چې ډیر خوشاله ده چې د اسلامي نړۍ نصال سره دا په ګډورو کې او طالبانو ذکر هم کړی دی چې دغه پټکو دغه د جرمونو یا دغه د اعمالو دغه باید چې محاسبه وشي خو بهر الخير لګه شیبه کې کانفرنس پیلېږي رواني شروع کیږي او د پاکستان و صدر اعظم شهباز شریف وینا به کانفرنس د دې آغاز وشي چې سبب هم دوام کوي او د پاکستان د چارواکو چې کوم وینا ته د هداف په اړه باندې نو هغه د انجنونو د زدکړو د هغه چې کوم ننګونی دي او د هغه د حل لپاره یو مشترکه دریض او موقف هغه خپلول دي نو بهرال کانفرنس په لګه شیبه کې شروع کیږي سبب هم دوام لري او بیا به د دې دوه ورځنی کانفرنس په پای کې د اسلام آباد اعلامیه په نوم باندې یو بیان هم خپریږي چې باغی کې به چې کوم فریکړی شوی فیصله شوی دا غی اعلان هم کیږي
بلې طاهر خان د دې کانفرنس نوخګر رابط العالم الاسلامي په خپل خبره کړي بیان کې ویلي چې د دې کانفرنس هدف دا دی چې نړۍ ته وښيي چې اسلام د پوهې تمدن او عالی ارزښتونو دین دی او پټینګ دی خو ټول قوانینو او معلوم لا تړ کوي چې جون د زده کړو تر لاسه کولو جوګه کوي په افغانستان کې جون لشبګم ټولګي پورته لزده کړو منه شوی او همدارز د پونتونونو او نورو لوړو زده کړو ماسو دروازې هم پر مخ انټرل شوې دي تر اوسه پورې چې کوم استازي راغلي دي آیا په دې برخه کې کومې څرګندونې کړې دي چې دغه غونډه به څومره ماسره وي ګټوره وي او آیا نتیجه به د دې سبب شي چې طالبان په یو شکل دغه سختو پالیسیو په شاشي
ګوره د پاکستان د تعلیم وزارت د زده کړې وزارت کوم یو مهم چارواکي دی پاکستان کې وو تسکتر وی افغانستان کې دغه ته مرستيال د وزارت وی اغه یو د دې کانفرنس د مقاصد او د اهداف په اړه باندې کوم خبره کړې و پاره کې یو غدا وی چې په نړۍ کې د اسلامي هیوادونو د جنکو د تعلیم په اړه باندې یو غلط فکر او سوچ پیدا شوی وو او داس یو ورتیا و چې دغه سوچ او دغه فکر لری کړی بدل کړی نو دلته زمانه نظر ده چې اشاره هم افغانستان ته چې په افغانستان کې کومه تګلارې ده د طالبانو د حکومت د انجنونو په اړه باندې د تعلیم په اړه باندې نو کې دي شوم دا یو بنیادی علت وی چې د کانفرنس دا کانفرنس نن جوړیږي د ورځې سبب هم دوام کوي او دا افغانستان ته بلنه مرکې شوې ده دغه د پاکستان د تعلیم وزیر په مرستيال په خپل باندې دا خبره وکړه چې د افغانستان حکومت ته بلنه ورکړې شوې ده البته تر اوسه پورې د کابل لخوا پدې کې د ګډون پاړ باندې سنتي ویری شوی سفارت د اسلام آباد کې د افغانستان د غیسره چې مونږ اړیکه ټینګ کړه غي وې چې کابل نه دوی ته هیڅ یو پیغام نه دی ورکړی شوی نو دا سه احتمال شته چې افغانستان پدې کې ګډون نکړي البته د پاکستان د تعلیم وزارت وایي چې د دې کانفرنس یو پیغام به افغانستان لپاره وی او دی خدا هم هیلمن وو چې پدې کې کوم د اسلامي نړۍ مفتیان راضی دینی عالمان راضی وزیران راضی ماهرین راضی نو اوی یو اثر پکې ځنی لري د غربي هیوادونو ځانګړې ذکر وشو په طالبانو باندې او دی هیلمن وو چې د دې کانفرنس کله اعلان خبريږي نو احتمال شته چې هغه په طالبانو باندې یو غیظ او یو اثر هم لري خو به رستو به قتل غواړي چې آیا د دې پیغام څه دی او اخوانه بیا څه جواب راځي
که په لندر ته وې د پاکستان د غوړستي وضعیت په پام سره چې په ورستیو کې د ډيري برخې د خنړیو بریدونو شاهد دي دغه کانفرنس ته امنیتي تدابیر کلک نیول شوی
امنیتي تدابیر بالکل نیول شوی دي او حتی چې کانفرنس کمنن پیل کیږي آغاز کیږي نو پاره کې فقط د دولتي رسنه او علاوه نور چاته اجازه نه دی ورکړی شوی نور رسنه او ته روستو بو کتی چې کله بیا دا ولنه پران سکوند ختمي کی دا روستو بیا سکیږي نو دا ته کوم ګورو نو امنیتی ګامونه ټینګ دی ملالوی سبد چون په غیر باندې پاکستان کې پسواد کې حمله مشه او هغه چون کې بهر ژوند تیری نو هغه د پاره امنیتی ګامونه مخکې چا ته راغلي وړي اوسم ډیر دی
bale
امنیتی ګامونه ټینګ ځکه چې وزیران پکې راغلي دي مهم شخصیتات راغلي دي
کور ودان تاسو لکه چې توخیږي هم لکه چې هوا به سمنوي په هر صورت تاسو لپاره د عاجل روغتیا هیله کوم کور ودان مننه طاهر خان له اسلام آباد د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالو چې د اسلامي نړۍ د نننۍ غونډې په باب نور معلومات را سره شریکول د اسلامي نړۍ من جمله د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس او د غرض دینی عالمانو د نړۍ د یو شمیر سازمانونو مدني ټولنې او د غراز نورو لورو د استادو په ګډون دوه ورځې غونډه نن په اسلام آباد کې پیلېږي په دې غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د نجونو او هلکانو د زده کړو په وړاندې پر پرتو ستونزو کې خبرې کیږي
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوري کی چې د دوی رضا پکې نه وي لمک سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چی زده کړی کړی دی مدني صاحب خبرونه ته خراغلی د برته وایي چې کله چې وینجلی یو چاته ورکول کیږي بیا ودیږي د څومره حق دی لري چې د دې خوخه باید پکې اوسي
ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزت کې چې ټول روغ جوړ اوسېږي او ستاسو مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کړو چې د اسلام مبارک دین څومره حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مېرمنو ته ورکړي دي. یعنې د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته چې دا نارینه دي او دا خزینه دي. حتی په عبادتاتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې، لکه بعضې خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دلته کېږي، نارینه لاس دلته کېږي، دا د علما او اقوال دي. په دین کې د دې لپاره هېڅ ځای نشته. یعنی حتی د مانځه طریقه د دواړو یو شی دی. رابه شو دله چې دغه د انتخاب موضوع ده، دا خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولي وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کړي، د چا د ژوند ملګری وټاکي. رابه شو دله چې آیا ښځه بیرته دا حق لري که نه لري. ښځه موږ دوه برخې ښځې لرو، یو پیغلې دي، یو کونډې دي. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولی شي چې هغه ځان دپاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثیب احق بنفسها، یعنی کونډه مېرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان دپاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې دپاره په دې کې مشوره حتی د ده لپاره ضرور نه ده د چا سره مشوره وکړي یا د نه څوک نظر. نه نه نه، هغه مطلق حق لري. نو په عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث چې پوره کیږي، نو وایي چې والبکر تستأذن فی نفسها واذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکره جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغستل شي. یعنی مطلب دا چې والبکر تستأذن، یعنی اجازه ونه واغستل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځای کې چې دغه ځای ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید تاسو د پیغلون اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکیف اذنها يا رسول الله وهي تستحي. منګه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کې یا لګه شرم کې. یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا، د خزو پت، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوان را پاتې دي. یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي کاغه منګه اجازه وسنګه واخلو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خپل مبارک خلی ول ویل چې واذنها سماتها، یعنی کتا چې چرته غل د موضوع یاد کوي چې لورکی یا خورجانی زتا احمد یا حامد ته ورکومه په دې کې څه نظر دی. یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کوي، یو به دا جلی درته وایي چې زما خوښه ده، ما دغه حق زما خوښ دی، ما ولا ورکی، یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ښځه شرمنده وای، یا مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم بده کې د ده رغبت دی. او دا موږ ګورو ابراهیم خلیل صاحب، موږ متوجه شو واقعا د کومې خوراکۍ، د کومې لورکۍ چې خوښي هغه چوپ پاتې کېږي، ځان سره مسکی شي او روانه شي مجلس تر کړي. یعنی په دې حال کې د جلی رغبت دی، دا باید وشي. که چرته جلی ویل چې نه زما خوښه نه ده، زما رغبت نه لري، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه کړی دا، او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نه سماتها او یا والبکر تستأذن، تاسو نه اجازه واخلي. نو په دغه اساس باندې که دغه عمل څوک دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري توګه څوک ورکی، بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي، یو شرم ګڼل کیږي، او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو، ځکه چې نارینه نه د زامنو نه پښتنه کو، ځکه چې زامن حضور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو موږ په ټولنه کې 5 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی. یعنی موږ یو دروغجن او کاذب غرور لرو، د اولادونو نارینه نه پښتنه کوو، مشوره وسره کوو، او بلته بالعکس د خزینه نه پښتنه نه کوو. د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده، همیشه محرومه پاتې شوې ده، او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی پای ته ورسیږي.
بله مداری صاحب، د ځینو رسنیو د راپور له مخې او بل خوا به عیني شاهدان هم دا وایي، له کومې ورځې چې د طالبانو نظام په ښځو باندې د مکتب دروازې تړلې دي، دوی کار ته نه پرېږدي. دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته سوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کېږي چې ورته ویل کېږي چې اوس خو مکتب نشته، ته وایې پوهنتون نشته، کار نشته، دغلته هم دوی نه پوښتنه نه کېږي. دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېدلی شي.
دغسې یو دعوهګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي، هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی، او دغه حقوق د خپو لاندې کوي. یعنې که تاسو متوجه شئ، د نړیوال راځي او زموږ افغانستان ته د مېرمنو حقوق غواړي. یعنی دا څومره د شرم ځای دی، دا څومره د بېغیرتۍ ځای دی، دا څومره د بېحیایۍ ځای دی. خدا نخواسته چې ته خپله وایي چې هغه غیر مسلم دی، خو غیر مسلم ته ترازی چې خور له حق ورکا، غیر مسلم ته ترازی چې د لورکی له حق ورکا، او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو دواړه پروت دی، تاسو د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي، او تعالی امر په تبه نشو ویل چې دوه حقوق ورکا، خو ته بیا هم په حقوق باندې د دوه سترګې پټې، د دوه حقوق باندې تجاوز کې، او بیا ستا په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وای، په دغه چې دغه حقوق تاسو د خو لاندې کړی دي، یعنی په دغه خو زه فکر کوم چې د حقوق موضوع مطرح نه ده، بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي، خزینه طبقه د ټولنې او د معاشرین ختمول دي. حق خو د څه شی دی چې یو انسانیت به سل حقوق ولري، ته تدري حق واخله، څلور حق واخله، دلته خو بلکې دوه بالکل د خزینه او طبقه ته د انسانیت به سیر نه دي قائل. یعنی انسانیت خو صرف دی لنوي، موږ د یو شمېر علماونه د دوه اورو یو شمېر علماونه لونګي بيوالي ډیره غټه ډیره پراخه په نامه د سنت، او دا به په سټیج باندې او به بوله سوشل میډیا مبه در به مې کوم پروتي، او دا به ډیر په بے شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي، یعنی مال او شرم راځي چې دلته وایم، خو وایم په دې چې د ملت سترګې باید خلاص شي، د ملت سر باید خلاص شي، په بے شرمۍ سره دغه عالم وایي چې خځې دوه حقوق لري، ډوډۍ لري، او نور خپل وای پویږي به دې کې مسکم شي. یعنی دا څومره بے شرمۍ ده، دا څومره بے حیايي ده، د علماو نوم تاسو وشرم، او د اسلام د نوم د شرم اول کوڅه تاسو راغستې ده، دا د افسوس زیات دی.
لری خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دی، انجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده، د دوی لواجه نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي، هر چاته چې ورکړلې راځو کورنۍ ته، کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي، بیا کورنۍ هم داسې یو چلند سره وکا، دا څومره یوه د درد خبره ده.
اصلا په دغه برخه کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی، څومره چې نظام ملامت دی، دومره کورنۍ ملامت دي، ځکه چې کورنۍ د خوستا اولاد دی، اوس نظام په منحس د یو پلار او د مور حیثیت لري، یعنی مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري. خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولری هغه شفقت ولری، اما ته خو واقعي پلاری، ته خو معنوي نه، ته خو یعنی ته خو حقيقي پلاری، ته خو حقيقي موري، ته خو خوري، ته خو روري، ته ولې دغه حقوق د خپل عندي کې؟ نو بیا هم هغه نقطې ته راځم، هغه تیر نقطې ته راځم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دوه غواړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي، دوه خپل حقوق نه پیژني، دوه خپل حقوق د لپاره مبارزه ونکي، دوه خپل حقوق د لپاره مبارزه کول ول شرم وخاري، او د پښتو خلاف عمل ورته وخاري، او دغه دروغجن او دغه کاذب شرم او دغه عنوان درلاندی دوک مرګوي ک دردوي ک هرڅومره تکلیف دوی برداشت کی، او دوی وزغمي، او دغه روان ژوند یې روان ګډ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګيږي، د دبه د عمر سره جوړ نه وي، د دبه د قواري سره جوړ نه وي، د دبه د خایص سره جوړ نه وي، او دا مجبور مکلفه ده چې شپې سبا کی نو بدبختی کم ځای کې ده، بدبختی هغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بند وي، دغه مېرمنې په ټولو مردا غسې محرومي وي، او دغه سی په مظلومي وي.
کله زه مېرمنې دغه انجونې ودیږي، داسې چاته چې اصلا دوی په عقله باندې معلومات نه لري، دوی نه پوښتنه هم نه ایسي، واضح خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي، په دې خپل انجلۍ باندې ژوند سره قم تیریږي، اولادونه یې نړۍ ته راځي، دغو ژوند سره قمي څومره دغو مظلومو ماشومان حق او حقوق تر پښو لاندې کیږي.
دلته تاسو ورې یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو، او دا د اغین د ملګری د یعنی د ګډ سفر د ملګری چې تاسو له ټاکو د دې په اړه معلومات نه لري، دا مطلق د شریعت خلاف ده، په دې کې موږ نقطه نه لرو، په دې کې د لپاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو. علما احادیث په دبان اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته واده کې دا دواړه به چې د روان سفر لري، دا دواړه ته باید تاسو وخت ورکړي، یو بل وګوري، د یو بل باید حتی علما وچ دو باید د یو بل आवाज ووري، ځکه چې دغه आवाज امکان دی ولري د خځي आवाज د میړه خوخ نشي، یا مثال د دې سړي आवाज او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو د سې وچ د خځي خوخ نه سبا وسره ژوند نشي کولای. یعنی هغه حقيقي علما، هغه چې د اسلام نه با خبر علما دي، هغه چې دلته تاسو باید دی جوړی ته وخت ورکړي ترڅو دوی یو بل سره خبرې وکړي، ترڅو دوی یو بل وګوري، او دغه انداز د دوی خوښ شي، او بیا د راوځي خپل تصمیم ونیسي، او د روان فیصله خپل کورنۍ ته سره واوروي. یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې د علما په تبه نه یې پام دی الفاظ ویل دي چې دوی आवाज خبرې به دی او بل واوري، ځکه چې دغه आवाज هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري. بعضي आवाजونه بربړی غوندي، بعضي आवाजونه غټي، بعضي आवाज ډیر نریوي، د نارینه او आवाज ډیر نریوي، هغه مېرمنه ته خوان نه ورکړي. نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغه پورې دغه اشاره کړی دا چې باید دغه مراعات شي، او دغه باید په نظر کې ونیول شي.
د ماشومانو پاک لباندې به هم خبرې وکړي د سکورنیو کې د دوی څومره حق تر په لاندې کېږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راواد سوي پرته د دل خوښه ده د کور ترغلي.
کله چې یو حرکت کله چې مثال د بنیادی غلط وي ته یو کور جوړې د کور بنیاد ته غلط اخی دی تا دا سې نه دی خدا کور سر ته رسیږي نه رسیږي کله چې تا د خزه د لورکی د بل چا چې تا په یو د نارینه ته خطاب کوم چې دا تا په غیر شری طریقې سره نکاح کړ دا تا په زور نکاح کړ یا د په واسطو زور پر اوستو یا خورینو یا ماما یا کاکا یا د پیسو یا د امکاناتو یا مثال د پاسپورت خو هر رقم یو فشار ته راوځ دغه جلی ته وکړه دا تا یو غیر شری عمل کړی ځکه د هغې خوښه او رغبت نه دی نو سبا ته خپل اولادونو دپاره څه فکر کوې سبا ته د خپلو اولادونو دپاره څه نظر لرې سبا ته د خپلو اولادونو دپاره څنګه ویلی شي چې مثال خبرې تاسې شریعت مراد کوي تاسې اسلام مراد کوي تاسې له حقوق مراد کوي دا دا پې نه پکمه خوړه یو کار چې تا بنیاد غلط اېښی دی تا چې د خپل ژوند بنیاد په غیر شرعي طریقې سره اېښی دی یا د په واسطو اېښی یا د په نوع فشار باندې اېښی دی نو روان وخت کې د خپلو اولادونو دپاره د خیر تمه کول د خپلو اولادونو ته د خیر مشوره ورکول د داسې انسان نه هېڅ تمه نه کېږي او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی داسې د اولادونه الله دې په رحم وکړي خو د ظلم او د وحشت ښکار کېږي به
کراسوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو کله چې یو کار په موافقه باندې کېږي یو انجلۍ یو چاته ورکوي موافقه یې وي او خپل مجبوریات دا ونه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نور ووځي د خو دلته مکتب نهشته کار یې نهشته مصروفیت او مسؤلیت یې نهشته باید واده یې کړم که دغه موضوعات په منځ کې ونه ووځي او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاس وټاکل سي دغه مشوره دغه خوښه وي دا څومره خېګنې لري
اول خو ګوره کوم تاسو فکر وکړو چې کله دغه پر رغبت سره وشي او په مشورې سره وشي اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو وای کار چې په سلای به بلای ان هر کار چې په مشورې سره دی کې خیر او برکت دی بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري الک انداز وګوري د الک आवाज ووري د الک اندام سیستم ټول وګوري نو دا جلی د دغه رغبت راځي یعنی دا د مینو د محبت په اساس باندې دا واده کیږي کله چې واده روان ژوند او دا د مینو محبت په اساس باندې وشي او خدسه په آزاد فضا کې د صلاحیت او کې او بل د چخ په فکر سره وشي د ژوند په مثبت وي دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي بلکې صرف دا نه نارینه هم خوشاله وي ځکه دوی یو بل خدمت کوي دوی یو بل سره مشوره کوي دوی یو بل سره ناشته پاسته کوي دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي یو ځای لذیذ تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې دوی کړو ور ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي نو دوی آئندم جوړه ده دوی اولادونو آئندم جوړه ده ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیات ناراضي د دوه منځ کې بي ځای الفاظ نه استعماليږي هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي هغه ناراضي نو د دوه په الفاظو کې به د دوه یو بل ته په خطاب کې به هميشه د محبت الفاظ وي نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالیږي
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي کله چې یو داسې چا سره دا مخ کیږي یا کورنۍ ورته ټاکیای ورکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولای شي د اسلام پرانا کې تاسو خبرې وکړي د انساني حق حقوق د بشریت د حق لاړ خطاسي وغږیږي خپل د ځان لپاره څه کولای شي
په اوس وخت کې خو کله افغانستان خبره وکړو په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقعنت څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوې دي دوه محکمې ته رجوع کې چې درته یو مسلم حق دی شرعي حق دی چې دوی باید محکمې له رجوع کې چې دغه نکاح کیږي او چې زه رغبت نه لرم نو الته خو قاضي څوک ناشته متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړې والي د ګیره پریخه د خنور مغز خالی دی بیچاره نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکي هغه خو په مغز کې شي نهشته یو فقط پګړې د ګیره پریخه د اسلام نه خبر نه دی د دین نه خبر دې هغه به څه د په حق کې فیصله وکي هغه به څه وکي نو دغه یو نقطه ده چې زمونږه خزینه طبقه مایوسه کړی دي د دوه زړونه مات کړی دي یعنی جرأت د نشي کوله چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کولو زه د یو مظلوم د پر هغه محکمه ده او په محکمه کې موږ تاسو وزګورو په محکمه کې موږ تاسو نو الله رب العزت دې دغه محکمو نه خلق وساتي ځکه چې عدالت نوي او ځکه چې انصاف نوي واقعا غټولنه مایوسه کیږي نو اوس وخت کې دوه لپاره خبره امداده چې د خپل والدینو په وړاندې باندې نو وي چې به دې وکی نو وی چې دا خو ګستاخی دی وکی نه هغه د کینه هغه له دی وی چې د علماء او د سید حق علماء او ستا سې کینه دا زما حق دی او بل رب دې رب باندې ګوننګاریږي موري په دې ګوننګاریږي د سړی سره زما ژوند نکیږي دغه ژوند زما خراب دی دې باندې څو ګوننګاریږي مر روان وخت کې دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې د سره ټاکمه هغه ما نه څو قسم مطالبه لري هغه به مثال د خبرې یعنی د خو واده خو جو هدف ته پاره کیږي نو هغه چې زما زړه دی هغه چې زما رغبت نیوي او هغه ما نه بلری نو زه به تر تاسو چې ژوندې مزه بګونه انګارې ما نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شمه بلکې زه غواړم چې یو خښوند ولرم او د خښوند لپاره دغه ځکه زما نظر منفي دي او دغه نه غواړم والدینو دې لطفا هله دی ونوږي چې د الله په خاطر قران او حدیث تدبیق کوي او د صحیح علوم او سره په دې کې مشوره وکړي.
بله قرانه ته به تاسو ویل ولري البته ټول کورنۍ اهداف نه دی هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلند کوي دوی ته تاسو ویل ولري
هغه والدینو ته دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفاً د الله رب العزت په خاطر باندې د دوی سره مشوره وکړي دا د دوی ژوند دی دا تاسو ژوند نه دی وس که خدای نه خواسته لور تعالی پیشنهاد وکي چې ما دغه الک وخت او هغه الک خدای نه خواسته یا مثال خبري شرابي وي یا پودري وي یا مثال ډیر بد عمل خوته کول شي چې مشوره ورکړي چې لوري دغه زیات طالب لپاره مناسب نه ګورم زه پلارمه زه تابانه شفقت لرم زه په تابانه محبت لرم دغه زیات طالب لپاره مناسب نه ګورم لوري هغه یو اساس دی او نور که دغه ستاسي ورکوي او رښتې راځي لطفاً د لورګانو مشوره والي لورګان کې نه وي دا شرم نه دی دا د اسلام خلاف کار نه دی دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی دا وسنی علما او موږ فقط په دې باندې تیریستیو چې دینه به هي خوري یو دینه شرمونه خوريږي نو د دوله مه هله داله چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې د سند د چې د حق علما نشته او د سند د چې علما د دین نه خبره دي فقط د غشدشت نظام غونډه چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمونی مسلی ویل دي نور کتابونه خبر نه دي ولینه داس علما شته چې هغه حدیث د نقطو نه خبره دي هغه استنباط کولای شي هغه استدلال کولای شي دوی هغه سره مشوره وکي او هغه له دې کې نه اوس نن سبا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې شونه کوي چې وسم داخلك دا کارونه کوي نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د اخرت به الله رب العزت نسی په ورځ د اخرت به موږ تاسو به غلرو چې وای دوه بکریوان او د دی لورګانو بلاسي او دغه استاد الله په حضور کې تا کش کوي او ول بوج دغه پلار په ما باندې ظلم کړو او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته دی په وسنی ټولمه کې حجت نه قایمیږي چې ولا زه خبر نوم ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته ته کولای شي چې ځان آگا کی دا چې ځان نه آگا کی د جهالت دی دا د حماقت دی نو په دې اساس باندې ته په ورځ د اخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر به مختور وي.
مدني صاحب لکه څنګه چې په خبرونه کې روښانه سو دي ټول ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنۍ نظام د سنجونې درستنه پرې دی بیا دوی د کار حق نه لري نو کورانه راپورته کې یو نامناسب کار خپل لونو سره کوي نظام ته به تاسو سوال ولرئ که څه هم بار بار موږ تاسو په خبرې کړې دي دوی غواګ نه نیسي مګر دینجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازم ګڼو چې بیا خبرې وکړو تاسو به دوی ته سوال ولرئ
من به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نور اموراتو کې په اقتصادي اموراتو کې په اجتماعي اموراتو کې خطا سي پاتې راغلي سي د افغانستان آینده تاسو ونه شو کولای چې تاسو د افغانستان د مظلوم خلکو آینده تضمین کړئ په هغه کې تاسو ناکام استه ولې چې تاسو نړیوالو تاسو نړیواله ژبه نه لري تاسو د نړیوالو سره په سور نه پويږي تاسو نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسو کې نشته چې هغه لا قناعت ورکړي او دا ولې نشته ځکه چې تاسو په مغز کې تاسو په ذهنونو کې یو نوع استبداد یو نوع دیکتاتوري موجوده ده نو په دغه باندې دومره به وایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې دغه ملت به هم د تاسو سره حساب کوي خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې دا غږ دی کس مونږ आवाज هله د چي وایوري او دغه لبیک وای چې دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ تاسو سوریه وګورئ هغه دراغ لټول امورات تدبیق له خود ته اجازه ورکړه حتی دا تاسو ګوره د نوې کال د منځلو اجازه ولا ورکړه دا نړیواله شوبه ده د نړیواله شوبه وي د نړیوال تعامل وي نو تاسو خو نه کیږي چې تا هرڅ بند کړی دی او هرڅ دې په خپل په دې ناکار مغزو کې چې تا سره په کې موجود دي دا بند کړی نو لطفا په دغه برخه کې واخن شرم دی یعنی موږ تاسو هیڅ روینه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د اخرت یا بیبي عائشه ته په ورځ د اخرت ام کلثوم ته په ورځ د اخرت څه وایي چې تاسو دې قشر باندې موږ کوم څومره ظلمونه وکړه څومره موحشتونه وکړه یعنی الته بده دغه بیبي عائشه هم دغه کلثوم بده لولاندې کو شته نظام شته نظام بیبي رقیه د لولاندې کو فاطمه زهرا د لولاندې کو شم دوی تاسو نه پښتنه وکړي دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو له محبت ور کړی دی شته نظام استاب بیبي فاطمه ته استاب بیبي عائشه له جواب سوي
ډیر زیاته مننه خو وخت ولري
مننه به عزت او سلامت اوسئ
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو په اړه باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خپراته دوی د کورنۍ لخوا ودیگی. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدنی منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکه چې زده کړې کړي. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار يم. د نن ومو ورس کې مو لوی متفاوت زاویه د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مالو افغانستان منځنی ختیځ اروپا امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کوم اغیز پرې خو دي نن به مو خبر کړم. بیا هم ستړي مشي. 2023 کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو درانه بندیزونه او فشارونه وارد نکړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی ونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2023 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنې نه خزي او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقوقو بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو درنوي تخانی کړي. برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم د بیان په ازادۍ او فردي ازادۍ باندې بندیزونه زیات کړل. له دې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، مونشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګرۍ په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروی، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسي پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایسته او د روسي په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخ اړیکې وپالل، خو پاکستان سره ظاهرا تر دې حد خفه و چې طالبان د اسلام آباد شانګهای کانفرنس کې هم پرې نه خدل.
تو سره چلر وشتم کال د افغانستان په حق باندې ډیر ستر ننګونې وي. سربیره پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم په انزوا کې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکاره ونه کړه. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزه د خدمات قنسولي چې پخوا به د افغانستان د ډیپلوماتیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګانې وتړل شو په ټاپه باندې او یا هم د یو جوړجاړۍ له مخې پخوانی ډیپلوماتان طالبانو ته یې بیعت وکړ او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږله. سربیره پر دې چې د افغانستان د میرمنو په حقله باندې ډیر بد رقم ته شاتګ و، طبي مواسات د ښځو په وړاندې وتړل شو او د امر بالمعروف نهي از منکر قانون هم په تصویدېدو سره او یا په توشی سره متاسفانه د افغانستان د خلکو حقوق تر پښو لاندې شول.
چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره اوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
او د ازادي راډیو د موندنو له مخې طالبانو په تیر 2023 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت څلور کلنۍ ته داخل شو خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډیر مهم ملي هویتونه تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له تعقیب کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې له مخې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وعدې ورکړي او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیه او پلی کړ چې عامد ښځو غږ هم ستر یې اورد ګڼي، او له مخې په رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خبرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2023 کال کې وویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اورېدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون ترڅنګ و قوانین جوړ او پلي کړي دي، خو 1.6 نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشرتبه واسطي. البته دغه قوانینو د تدوین پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشي کیږي. د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینهو په ګډون باندې بندیز، د طب له اگزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کومیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په ملما کولو بندیز، په رادیوګانو کې د ډیپلوما او بیک گراوند میوزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز هغه څه و چې تر کاله طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی او په اړه په کور دننه او بهر بحثونه کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دی.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه بې ځای ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغوي. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي، دا د استبدادي رژیمونو کار دی، او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي. حتی طالبانو په غدینی اصل باندې هم وفا ونه کړ. دوی وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او په اسلامي نظام کې وشاورهم فی الامر، الله جل وعلا شانه نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته فرمایلی دي ستاسو له مسلمانانو سره مشوره وکړه. طالبانو هیڅ کله هم له افغانانو سره مشوره نه کړې، په هیڅ چاره کې دوی راغوښت نه دي. یوازې که راغواړي هم ځینی هغه خلک راغواړي چې هغه دي دوی دی ګرات خلق دی، یعنی دوی دی لاس خلق دی، نو لام افغانانو سره مشوره نه کړی، او دا ورستر بلی دی طالبانو هغه استبداد زیاتوي.
د بشری تاریخ مکرر تجربه خي چې هر کله په یو ټولنه کې استبداد تر حد واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه بریت ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې د افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولوکا، هغه استبداد حتی د دینی پلوه هم توجیه شوی وي، او د استبداد لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2023 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمن زده وړلو لافې وکړي، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید، له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډلې وژنې، او حتی د طالبانو د تر ټولو غښتلي حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وښودل چې د دغه ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2023 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 53 سلنه زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې، او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیه هم بیا بیا د اندېښنو ترڅنګ خپلمنځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولای شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل ترڅو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونه نو ته چمتو بی. پاکستان لا د کال لپاره تر پایا پر طالبانو تور لګوي چې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګري ډلې ساتي. بلخو د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ، او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب غریب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډیرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړې. بل خوا که څه هم مقاومت جبهه او آزادۍ جبهه د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعاوې وکړې او سیاسي مخالفانو یې د کال په اخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفتش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچن، بالخصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروفه وه او جریانات ډېر زیات ترخه وو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغلله. همدارنګه په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډېر کړکېچن وو. که چېرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کړو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د پاکستان نه پر امن او په حساب په حق حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولی دي. نظامي تنه خپله زمیند پاکستان وای چې دو ډیر زره نه زیات نظامی عملیات د خپل په مختلفو سیمو کې، هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډیر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شي چې التبا کمزي کې بسون زوا. یعنی د امنیتی لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډیرو مملکو نه بهتر او په خه حالت کې د وجود دغه دلوده.
او په 2023 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریوان و. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنل چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګ کړی ده. د بی پولي خبري اعلان ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور له مخې افغانستان د بیان ازادي په شاخص کې یو سل شپېته وادونو په منځ کې 155 مقام ته وغورځیدل دي چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان وڅل ویخ درجه شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقوقو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبر اعلانو د ځورولو، ګواښلو، بندې کولو او شکنجې 386 پیښې تر اوسه ثبت کړې دي. خو دا پیښې د یو کال نه دي، بلکې د 2020 کال له اګست نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 285 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبر اعلان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړې وې چې د دوی د مخالفانو نظرونه خبرونه کوي یا ملمانه نکړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نکړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې وویشت محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډېره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کېږي. ایما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتي نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتي نظام دی. ټول خبرونې څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او یوازې هغه خبرونه ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادی نظام دی او که چیرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي، ما باور دادم چې 2015 کې به د محدودیتونو ساحه نورم پراخه شي او لبعد مرغه یو شمېر آزاد رسنۍ به خپل فعالیت پرېږدي او یو شمېر ژورنالیستان چې په افغانستان دننه فعالیت کوي دوی هم د محدودیتونو او د فشارونو له وجې دې ته اړ شي چې هېواد پرېږدي.
او طالبانو په 2023 کال کې هم جنی خونځو ته پرېنه خو دي، حتی لطبي انسټیټیوټونه هم راوګرځولي. خو د دوی د پوهنې وزارت ویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دینی زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 411,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2023 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل د مهال افغانستان کې 19,609 مدرسې، 1,200 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دینی روزنتونونه فعال دی او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمیر 40,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه مهم زیاتی د مدرسو لپاره یو کال کې 50,000 ښوونکي هم ګمارلي دي او په تیر کال کې بیا د لوړ زده کړو وزارت شمیرې دا وي چې له 40,000 طالب ملایانو نه یې ماسترۍ، لیسانس او دکترا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکترا پورې د لوړو زده کړو اسناد هم پرې داسې وویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شویو خصوصي پوهنتونونو شمیر هم تیر کال له 40,000 نه 53,000 ته ورسېده چې وجه یې هم د پوهنتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون ښیي.
من په قران کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علوم نه لرو. دا چې څوک راځيږي چې په لوی لاس باندې دا امت وی شي، علوم وی شي، خزه او نر پکې بیلې، مثلا راځيږي وای چې خزه د علم مو کې نر دی نه کې، نر نه دی و کې خزه دی نه کې، فلانه علم دی حاصل شي، فلانه دی حاصل نشي. دا اصلا دا نور هدفونه شاته کې دی شو لري، ځکه چې قران کریم خو واضح دی په دې حق لا، اسلام واضح دی په دې حق لا. دلته کوم اختصاص د علوم نشته. دا چې یو څوک راځيږي په لوی لاس یو امت راخلی، یو ملت راخلی، هغه د عصري علومو په وسنۍ وخت کې د عصري علومو نه هغه محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره د ملت ځوانان د علومنا اساره ولکیږي، د غوی د پرمختګ زمينه نه مساعدېږي، د غوی د لپاره د علوم دروازې په شکل د اشکالو محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان دی، دا کوم د اسلام حکم نه دی، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
او سم لدی خبرې کې چې 2040م کال د افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2040م کال کې پاکستان د افغانستان د نور غونډانو په پرتله زیات د کورنی اړو ډوډ سره لاس وکړیوانو او هلته 2040م کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کال. دغه یواد کې د فبراير د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو او پر ګوندې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو، خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمانې خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شاباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوخته او د کال تر پایه ورسره په لاجنو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2040 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول او د خورا لوی بریدونو په ترسره کولو اوس د خپل چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پښتونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2023 کال د دې ایالت ډېر مهمه سیمه د ټي ټي پی وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلی وي او د شپې لمخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدل. ټي ټي پی په خیبر پښتونخوا کې د چینایي انجنیرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نخښه کولو راوخله، د پاکستان د پولیسو او پوځیانو تر برمته کولو، د پوسټو د پرلپسې سقوط، د چارواکو اختطاف پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې لامل یې د پاکستان مرکزی حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي، خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو درن اقدام خیبر پښتونخوا کې د لزګونو زره پښتنو استاذ لوی جرګې جوړېدل چې اکتوبر کې د پښتنو لسیمو د پاکستاني ځواکونو د وټلو د ډیورند د نه منلو پر خپل کانی او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان 6 میلیارد ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل، خو بیا هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله د امریکا پام بیا ځانته ورواړو او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنگ پالیسي تګلاره وی ټي ټي پی سره او بلوچ ډلو سره، نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضع باندې مثبت اثر وی او به کتی شي، ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به هر شوي دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړې استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي، نو دې ته به انتظار کول وایي. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او سم منځنۍ ختیځ په 2023 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیان او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنکړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیا د تهران یو مېلمستون کې او یحیی سنوار په غزه کې وژه. د حزب الله غختل مشر حسن نصر الله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې لمنځه وړه او اکتوبر کې دغه د احتمالي ځای ناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دستجمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامي مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړې او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه یې ثبت کړل. دې پیښې وښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړ برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره ډسمبر میاشت کې راونړېده او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي ښودلې ده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوی او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د هیڅ شک نشته چې اسرائیل به ډېرې دعوې کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، کدا د هانیه مرګ دی او که چېرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته، لکن تر ډیره حده پورې چې ګوري د دوی کامیابی هم په ځینو برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینو نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللی کېږي، حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي هسې تر منځه لانړله. بیا دغه څپه د جګړې سوریې ته وغځېدله او سوریه تقریبا یو طرف نه د سوریې خلکو ګټه کړې ده، او د دې محوري نقطه شاته هم د خپل د سوریې د فلسطینیانو او د اسرائیلو جګړه وه.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په می میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلس چارواکو سره د ترخه کې د سقوط مرموزه پیښه کې وژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې، خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې که څه هم سخت دریځي سید جلیلی د خامنه ای هیلو ته رسیدګي ونه کړای شوه، خو لیدل کېږي چې روشن فکره ګټونکي مسعود پزشکیان هم د خامنه ای له نفوذه وتلی نه شي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا و چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغلی اسماعیل هانیا د سپای پاسداران په مېلمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغه پیخي او په دمشق کې د قونسلګری په ودانه اسرائیلی برید کې د سپای پاسداران د تو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباری وکړه، خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل شوی او مات شوی ده، او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی شي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلېږي، نو طبعا روسیه خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی شي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه، ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسو پیږئ، مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده، او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده. ولې که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی سي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې و چې ډونالد ټرمپ پکې د جمهوری غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایدن د ډیموکراټانو له کاندیدی کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټله. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې، ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ټرمپ هم وویل چې د جو بایدن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه د غراز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو د خپل دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړ او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار لمخه ګوت څنډنې کړې دي. خو د هغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي چې ګوند ټرمپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه لراتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوند د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ټرمپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لا لنډولو کې ټرمپ زیات کردار ادا کړي.